د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
ترانو ریجنکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے نن د زیارت ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 13 نیټه ده اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې ملي شورا ویلي د طالبانو سره د قیدیانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او دواړه اړخه به زر پاتې قیدیان هم خوشي کړي د پاکستان پارلمان د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې اف ای ټی اف د غوښتنو پوره کولو لپاره نن په اتفاق سره دوه قانونونه منظور کړي دي پاکستان کې په تیری او شواروز کې د کورونا وایرس تلاسا نور 2 کسان مړ شوي دي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو ټول شمیره 15,970 رشته رسیدلې ده اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره خلکو شمیره 1,350,000 نه اوښتی او تر اوسه پورې د دې نه 6,500 او 7 خلک مړ شوي دي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده د افغانستان د سولې ملي شورا ویلي د طالبانو سره د قیدیانو د تبادله په خبرو کې پرمختګ شوه او دواړه اړخه به ډیر زر باقی پاتې قیدیان هم خوشي کړي په کابل کې د افغان چارواکو سره د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر لیدو وروسته د افغانستان د سولې د ملي شورا بیان فریدون خوزون وی او ای ته ویلي چې د طالبانو 15,000 قیدیانو او د افغان ځواکونو د زر قیدیانو نه پاتې قیدیان به پوراتونکو ورځو کې خوشی شي تلمی خلیلزاد د شروع یا چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې ملي شورا د مشر ډاکټر عبدالله په خوانی ولسمشر حامد کرزی او نورو افغان چارواکو سره د دزبندۍ په غزیدو د قیدیانو په خلاصون او بین الافغانی خبرو په زر شروع کېدو خبرې کړې د افغان ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال وی او ای ډی وته ویلی په دې کتنه کې د دزبندۍ غزیدو د بندیانو د خلاصېدو عمل سرته رسولو د تاریخوالي کمولو او د افغانانو ترمنځ د خبرو په حق لا خبري شوې دي وسلوال طالبان وایي دوی به د لوی اختر ورځې پورې د حکومت زر تنه قیدیان خوشي کړي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل جاهین نن په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دوی به له کړې وادې سره سم د زر تنه حکومتي قیدیانو د خوشي کولو لړۍ سرته ورسوي د پاکستان پارلمان د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې اف ای ټی اف د غوښتنو پوره کولو لپاره نن په اتفاق سره دوه قانونونه منظور کړي دي د ترهګرو مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي په حق له د اف ای ټی اف ټولو شرطونو نه پوره کولو له وجې د پاکستان نوم تر اوسه پورې د اف ای ټی اف په ګری لیست یا خل فهرست کې شامل دي او ورته د سونورو میاشتو پورې وخت ورکړل شوی دی د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم ویلي اف ای ټی اف په ترمیمي بیلونو کې د پاکستان سره سلا دی او دغه اداري مشیر د ترمیمونو هرکلی کړی دی په نوي قوانینو کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د قراردادونو په رڼا کې یو شمېر ګامونو پورته کولو لپاره حکومت ته د ګامونو اخیستو اختیار ورکړل شوی دی په دغه دواړه قوانینو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د شامل خلکو او شخصي ادارو جایدادونه ضبط کول او په هغوی سفري او مالی بندیزونه لګول شامل دي پاکستان کې په تیری شواروز کې د کورونا وایرس تلاسه نور 2 کسان مړ شوي دي او د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو ټول شمیره 15,970 رشته رسیدلې ده د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 2,007 خلک متاثر شوي دي چې پکې 2,006 خلک بیرته ښه شوي دي د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د کورونا وایرس په پیښو کې په لویه کچه کمی راغلی دی خو خبرداری ورکړی چې د لوی اختر او محرم په میاشت کې د بې احتیاطۍ له کبله د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتېدای شي دا په داسې حال چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت او سیاسي مخالف ګوندونو ترمنځ د غبرګ شهریت لرونکو غیر منتخب حکومتي مشیرانو په سر اختلافونو زیاتی دروستو تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم د صحت چارو لپاره سلاکار ډاکټر ظفر مرزا د خپل څوکینه استعفا ورکړی و. نوموړي ویلو د هغه د رول په حق لا منفي خبرو او په مرکزی حکومت د نیوکو له وجې د خپل څوکینه استعفا ورکوي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شو خلکو شمیره 19 میلیونه او 350 زره نه اوختي او تر اوسه پورې د دې د لاسه 6,08,000 او 200 خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثره شو خلکو شمیره 4,04,020 نه اوختي ده او تر اوسه پورې د دې نه 1,05,000 او 200 خلک مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی تیر ماښام د افغانستان د امن لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره لیدلی دي. دواړو مشرانو د افغانستان د امن په حواله سره خبرې اترې کړې دي. بلخوا وسلوال طالبان وایي چې دوی به د لوی اختر تر ورځې پورې د حکومت د ضرورتونو د قیدیانو د خوشي کولو شمیر مکمل کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دا خبره په ټویټر لیکلې ده. سیاسي څېړنکاران وایي چې پکار ده زر تر زره دواړه اړخونه افغانی مذاکرات شروع کړي. افغان حکومت او طالبان دواړه ژمن دي چې قیدیان خوشی کړي، نو پکار ده چې نور خیل اړخونه نوري باندې ونه لټي چې یو ځل بیا د سولې پروسه د ستونزو سره مخ کړي. په دې موضوع تفصیلي ریپورت د ډیوه خبریال حکمل روان راکړي.
ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. ارک وایي چې په دې کتنه کې د هیواد مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د جمهوری ریاست مرستیالانو او د ملي مصالحې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم حضور درلود. په پیل کې ډاکټر زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپل وروستیو خبرو په اړه جمهور رئیس ته معلومات ورکړل. د افغانستان د ولسمشر ویان مرستیال د وخان میناپال نن پنځ شنبه امریکا غږ دی ویته ویل چې دوی هم درس پدې کتنه کې د اوربند تمدید یا د توتريخوالي کمولو په اړه د کار د افغان دولت او طالبانو ډلې ترمنځ د مخامخ مذاکرات او د پیل او د زندانیانو د تبادلې په اړه بحث او خبرې وشوې. خاغلی میناپال وویل
په دې لیدل کې د اوربند پر تمدید د بندیانو د خلاصېدو بهیر پر بشپړولو د تاوتریخوالي کمښت او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر څرنګوالي خبرې شوي.
دا په داسې حال ده چې زلمی خلیلزاد د تېرې جمعې په ورځ د سولې په مخه افغانستان په ګډون 5 هیوادونو ته سفر پیل کړی. د یادونې وړ ده چې حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون له مخې د طالبانو 4,400 بندیان خوشي کړي وو، خو د پاتو 600 بندیانو له خوشي کولو انکار کړی او له طالبانو یې غوښتي وو چې د دې پر ځای د نورو کسانو لیست ورکړي. حکومت وویل چې دا پاتې 600 بندیان ستر جرمونه لري او پر ځینو یې نړیوالو هم اعتراف کړی دی. که څه هم افغان چارواکو د طالبانو د وروستۍ دریځ وروسته تر دې مهاله له موقفه اعلانولو ډډې کوي، خو په دې وروستیو کې ځینو افغان رسنیو د سرچینو په حواله رپورټونه خپره کړل چې حکومت له یادو 600 بندیانو څخه یې 50 تنه له پولي چرخي پله زندان څخه خوشي کړل او ټاکل شوې ده چې 70 تنه نور بندیان د بګرام له زندان څخه خوشي کړي او دا لړۍ به ادامه ولري. وسلوالو طالبانو اعلان کړی که چیرې افغان حکومت تر راتلونکي لوی اختر پورې د دوی پاتې بندیان خوشي کړي، نو له اختر وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. سیاسي شنونکي وایي چې اوس د سولې په برخه کې هیڅ داسې بهانه پاتې نه ده چې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. سیاسي کارپوه نصرت الله حقپال وایي چې نور باید دواړه لوري ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي او حکومت هم ژمنه کړې چې ټول بندیان به خوشي او طالبانو هم ټول بندیان خوشي کوي، نو په کار ده چې نور کې لړخونه باید بهاني ونه لټوي چې یو ځل بیا د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ کړي. ښاغلی حقپال وویل
دغه ظاهري موانع او خنډونه پلمې چې د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې وي هغه رفع شولې، نو فعلا لپاره هېڅ پلمه نه ده پاتې چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې د خنډ وي. خو که چېرته داخل لوري مثلا د وسان حکومت یا امریکایان یا طالبان وغواړي چې نوي شرایط نوي پلمې او نوي خندونه جوړ کړي، د دې امکانات شته، یعنی دا ظرفیت هر وخت موجود ده.
هاتپال لخکیل خو غواړي چې د نویو بهانو او شرطونو تیر شي او ژر بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د امریکا او طالبانو ترمن په قطر کې د لاسلیک شوی تړون لمخه تر بین الافغاني مذاکرات مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو د حکومت زر تنه بندیان باید خوشي کړي. حکمل صدات، دی ورډیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوالو د لوی اختر ورځو شپو دوران په افغانستان کې د افغان طالبانو لخوا اعلان کړی شوی دسبندي باندې د خوشحالي اظهار کړی دی. دوی وایي د سربا جنگ ځپلي افغانان د اختر مراسم په امن او خوشحالي سره ترسره کړي. ماهرین هیله مند دي چې د بین الافغاني مذاکرات وروسته دا دسبندي به نور هم وغځول شي، کوم چې په افغانستان کې د دایمي امن لپاره یو مهم ګام دی. دوی وایي اوس وخت راغلی دی چې افغان حکومت او طالبان کینی او د مذاکراتو په لړ کې ټول هغه خنډان لرې کړي کوم سره چې دغه عمل ته زیان رسیدلی شي. نور تفصیل د عبدالرزاق په دې رپورټ کې واوري.
د پېښور پوهنتون د ایریا سټډي سنټر یا د سیمه ییزو زده کړو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر شبیر احمد خان هیله مندې چې د لوی اختر وروسته دا ډزبندي د بین الافغاني مذاکراتو په لړ کې نور هم وغځول شي او هغه د غپیل په افغانستان کې د امن لپاره ګټور بولی.
دا دې طرف ته اشاره هم ورکړي چې را ان شاء الله دا پیس پروسس چې کوم دی دا افغانانو ترمنځ یو ښه طرف ته روان دی. دا سی انفورمیشن او خبر هم دی چې اشرف غنی پرزیدنت افغانستان ویلي دي چې را نږدې ورځو کې به موږ دا انټر افغان ډایلاګ ریکنسیلیشن پروسس شروع شي. نو دا دزبندي هغه لپاره به هم ضروری وي او کېدای شي امید دا دی چې را دیو مکمل دزبندي اعلان وکړي. دا
د ارګ په ټویټر پاڼه د ولس مشر غنی له قوله لیکلې شوې چې په دې ګام سره مونږ تملرو چې د یوې هفتې پترس کې له طالبانو سره نیخ په نیغه خبرو تکینو. مونږ په طالبانو غږ کوو چې مونږ سره د مذاکراتو تکینی او هلته فوراً په یو دایمي او جامع ډزبندۍ موافقه وشي. دغه ټویټ کې دا هم لیکلې شوې چې اختر کې یوې ډزبندۍ تجمن پاتې کېدل به د آینده موضوعاتو لپاره لار څرګند کړي. د افغانستان کونړ ولایت سره تړاو لرونکي افسر خان چې د تیرو څلورو لسیزو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د کډوالۍ ژوند کوي، هغه د طالبانو لخوا شوي د ډزبندۍ د پریکړې ستاینه کوي. دی وایي افغانان د تیرو څو لسیزو راهیسې د ناامنۍ په ماحول کې په ژوند کولو مجبور دي. نو په داسې حال کې د یو فریق لخوا د اوربن اعلان د دې لپاره د خوشحالۍ زیری دی.
دا یو ښه اقدام دی د افغانان لپاره، هم د حکومت لپاره، هم د طالبان لپاره، ځکه چې دواړه طرفه لکه ډزبندي چې وشي دې کې به ټول عوام چې دا په خوشحالۍ باندې به اختر ونمانځي. د دایمي امن لپاره خو ورور جانه لکه دې کې د اخلاص او د صداقت ضرورت دی.
د مردان جلالا سیمه کې میش د افغانستان بغلان سره تلو لرونکي سردار علي وایي دی غواړي چې افغانستان کې امن راشي او په مهاجرت مجبوره هیوادوالي واپس خپل وطن ته ستانه شي.
موږ دلته په پاکستان کې موږ خوشحالي وو چې وایي چې الله تعالی په افغانستان کې امن راوړي، سکون دی راوړي، چې موږ په خیر سره خپل وطن ته لاړ شو. افغانان په ټولو ملکونو کې مسافر یو. زموږ دا کم چې کم عمر کسان دي، ځوان چې یو شینده کال پس دی ته پوښتنه کوي چې یاد نه چې موږ وطن افغانستان دی کنه دی.
طالبان په داسې حال کې د لوی اختر په درې ورځو شپو کې د ډزبندۍ اعلان کړي. چولس مشر محمد اشرف غنی تازه په تازه ویلي چې د 15,000 طالبانو د خلاصون پروسه به ډېر زر بشپړ شي. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
دا د وی او ای ریوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د واشنگتن ڈی سی نه د ریوا خبری خبرونه ته غوکی د پاکستان سینیټ په متفقه توګه د اف ای ټی اف د غوښتنو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو ترمیمی بیل 2000 او د اترهګری د مخنیوي ترمیمی بیل 2000 منظور کړی دی. د دې بیلونو مقصد د پاکستان نوم د اف ای ټی اف د خړ فهرست نه د وتل او د دغه ادارې په تور فهرست کې د شاملېدو نه ځان بچ کول دي. د دې سره سره منی لانډرینګ او ترهګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي په اړه خپلې تګلارې د نړیوالو پالیسیانو سره هم سمول دي. په دې بیلونو کې د اقوام متحده د بندیزونو په فهرست کې د شامل خلکو او شخصي ادارو اساسې ضبط کول او په هغه سفري او مالی بندیزونه لګول شامل دي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین راکړي.
سینیټ ته دا دوه بیلونه د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابا روان وړاندې کړل. لدې مخکې په سینیټ کې د قانون او انصاف د کمیټې چیرمن جاوید عباسی هم د دې بیلونو په اړه د کمیټې رپورت وړاندې کړو. د سینیټ د قانون او د انصاف د کمیټې چیرمن جاوید عباسی وینا وه چې مخالف سیاسي ګوندونه د اف ای ټی اف سره تړاو لرونکي قانون مخالفت نه کوي. ترمیم کی پلومڑی زل د معاشی دہشت گردے تعریف شوی وو او په دغه بل کې ویل شوی چې د غیر رسمي لارو په ذریعہ د رقمونو د منتقلې په مقدمو باندې با د ترهګرې د ضد قانون اطلاق کیږي او په دې بل باندې د مخالف پیپل ګوند دوه غړو اختلافی نوٹ هم جمع کړي وو. په دې موقع سینیټ کې موجود د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د اف ای ټی اف سره د اړوند د قانون سازي په منظورولو د سینیټ د غړو مننه وکړه او زیاته کړه چې نن د سینیټ غړو د هندستان عزایم چې پاکستان د اف ای ټی اف په تور نوملړ کې شامل کړي شان کړل.
هماري کوشش ہے کہ ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ پہ جائیں. ان کوششوں کے آج آپ حصے دار بنے ہیں.
هغه وايي موږ کوشش کوو چې پاکستان د اف ای ټی اف د خړ فهرست نه سپین فهرست ته لاړ شي او په دغه حاسو کې د سینیټ غړي هم نن د حکومت برخوال جوړ شوې دي. اخوا جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د دې بیلونو مخالفت کړي او سینیټر مولانا عطا الرحمن ویلي چې حکومت او مخالف سیاسي ډلو په دې اړه د هغه د ګوند دریض نه دی اوریدلې.
هم اس قرارداد کے ساتھ نہیں ہیں. ہم اقوام متحدہ کی آنکھیں بند کر کے حمایت نہیں کر سکتے. جو چیز آپ لا رہے ہیں اس کا بین الاقوامی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
هغه وايي موږ د دې قرارداد برخه نه یو او نه په پټو سترګو د اقوام متحده ملاتړ کولی شو او کوم سیس چې تاسو راوړل غواړي د هغې په نړیوال کچ پاکستان ته هیڅ ګټه نه رسی. پاکستان لمخ کې څخه د پیسو د غیر قانوني لیګ او د ترهګرو د مالی مرستو په چارو نظر لرونکو ادارې اف ای ټی اف په خړ فهرست کې شامل دي او اف ای ټی اف پاکستان ته د تور نوملړ څخه د بچ کېدو لپاره ویش نکاتی کاریز پلان هم ورکړي. د دې دواړو بیلونو مقصد د اف ای ټی اف بیلابیل غوښتنې پوره کول دي چې پکې حکومتي ادارو لره د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو په اړه خپلې تګلارې د نړیوالو پالیسیانو سره سمول دي. په دې بیلونو کې د اقوام متحده لخوا د بندیزونو په فهرست کې د شامل کسانو او د شخصي ادارو اساسې ضبط کول، په هغه سفري او د وسلې لرلو بندیزونه لګول شامل دي. دا دواړه بیلونه په سینیټ کې د منظورې وروسته هم نن د زیارت پر ورځ د قومي اسمبلی نه هم منظور کړی شو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وکي. په نسې کې حکومت لخوا د صوبو ترمنز د وسیلو د ویش کمیشن ان اف سی کمیشن یو ځل بیا د سره جوړ شوی دی، خو د دې سره سره د حکومت لخوا د راتلونکو ان اف سی غونډې د پاره ځینې ټي او آرس هم بدل کړی شوی دی. خو په ټي او آرس کې د دغه بدلونه ځینې قوم پرسته ډلې مطمئنه نه ښکاري. بلخوا د خیبر پختونخوا د مالیاتو وزیر تیمور سلیم جګړه وایي چې وفاقي حکومت دا وخت د مالی مسلو سره مخ دی، خو بیا به هم د صوبې حکومت دا یقیني کوي چې په کمیشن کې د حقونو دفاع وشي. بلخوا د سړنکارانو نظر دی چې په دې حالاتو کې ښکاري داسې چې لکه نوی مالیاتي کمیشن به د سیاسي پارټو د وفاق او د صوبایي حکومتونو ترمنځ یو بل سیاسي جګړه وي. د دې مالیاتي کمیشن په حواله سره تفصیلي رپورټ د ریوه خبريال حمیدالله تیار کړی.
د قومي وطن پارټي چیرمن آفتاب شرپا وایي
کمیشن چې دې نوې تشکیل شوې ده او دا غي ټي او آر زم چې دي صوبو ته قابل قبول نه دي، هغه کې شکو کو شبات پیدا شوې دي. دا ضروری ده چې اول کمیشن دا ټي او آر چې دي دا صحیح شي، هغه نه پس چې میټینګ وشي او هغه کې صحیح تقسیم وشي. په دې کې به 3% د هر یو صوبې نه وکټ کیږي او هغه به هغه د فاټا ډیسټریکټ چې کوم خیبر پختونخوا څخه جوړ شوی ده د هغې علاقو باندې به دا وسایل لګي. ښکاري داسې مرکز چونکې خپل وسایل چې دي په هغې کې اضافه نه ده کړې، بلکې 0.5% کمی راغلی دی. نو اوس هغوی دا غواړي چې د صوبو نه وسایل واخلي او خپل خرچې په هغې باندې برابر کړي. دا هیڅ صورت کې مونږ ته قابل قبول نه دی.
حکومت د امنیت مصرف د قدرتي آفتونو په وخت د تاوان بهرني قرضو او د تاواني وفاقي ادارو په تاوان کې د صوبې د شریکولو خبره هم د بحث ویستلې ده. خو د اتلسم آئینی بدلون وروسته د صوبو د زیاتو شو برخو په سر په هیواد کې د کال 2009 هم راسي لانجه دومره اوږده شوه چې بیا د قومي وسیلو د تازه ویش په حق لا د هیواد اکایې او وفاقي حکومت لا تر اوسه نه دي کامیاب شوي، او په کال 2009 هم کې ورکړی شوی د پیپلز ګوند ویش هر کال تازه کیږي. د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي 200 واریخ د کمیشن غونډې را بللي خو په ایوارډ ورکولو باندې نه دي متفق شوي.
ان اف سی ایوارډ اوګد پروسس دی، هغه کې چیلنج دا دی چې ټول پاکستان کې ملک چلولو لا سونه پیسې پکارې وي هغه عمره کلیکټ کیږي نه. زمونږ ټیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو چې کم دی هغه تاریخی طور باندې کمزورې پاتې شوی دی. نو دیکھ اصلی مشکله خبره چې کم دی هغه دا وی پیسې یو لاس نه بل لاس ته ورکول چې چا نه اتاله هغه ضرور پہ پروټیسٹ کوي.
د هیواد پوځي اسټیبلشمنټ آئی ایم ایف او د مرکزی مالیات وزارت د صوبې او د مرکز ترمنځ دا ویش بیتولې او پر مرکزی حکومت بوج بولی. یادو ادارو په دې حق لا خپل سرګندونې وخت په وخت کړې دي، خو آفتاب شرپا وایي په کامی وسیلو کې د صوبې 58.5% برخه آئینی ده.
مضبوط مرکز سره پاکستان مضبوطیږي نه، مضبوط ته صوبې او چداغي وسایل وسرهي او خپل لحاظ سره او اتلسم ترمیم دی او کو ان اف سی دی. په دې کې چې مونږ به په هیڅ صورت کې پدې کې ترامیم تا د اجازه نه ورکو.
خو تیمور سلیم جګړه وایي چې دوی د صوبایي ذمہواري نه خبر دي او د کامی وسیلو د ویش د کمیشن پر روانه غونډه کې به د صوبې د حقونو حفاظت کوي.
د زبر دا غواړم چې د ان اف سی کې په نوې سنسس باندې اوارډ وشي چې د قبایلی اضلاع نه پاس چې کوم سچویشن دی او دا غي چې کوم ټاکسي چې اغم ډسکس شي.
په نوی کمیشن کې د پښتونخوا د استازیتوب د پاره د پنجاب اوسیدونکو پخوانی سرکاري افسر رسول سیان ټاکل او پسر خم ځای سیاسي ګوندونو په صوبایي حکومت سخت نیوکه کړې دي. د ان اف سی کمیشن ته د وسیلو ویش هر 15 کال پس کول آئینی ذمہواري ده. وتل سرنکار په حد حسین 13 په خپل کالم کې وویل په ظاهره د وسایلو د ویش او د نوی کمیشن ټاکنه او د نوی ویش تولیدونکو کشاله یوازې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سیاسي شخړه ښکاری، خو د شخړه باندې د پاکستان د طاقتور اسټابلیشمنت سوري خم ښکاری چې په دې مهمه کار سره یې اوږد مهاله ستراتیژیکي ګټې تړلې دي. حمید الله، وی او ای ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202
2015 003.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت فیصله کړې ده چې د کرتارپور راهداري یا دهلیز د پروژې پلټنې وکړي شي. د مولانا اسد محمود په مشرۍ کې کیدونکې د مذهبي چارو کمیټې کې د مسلم لیگ نواز له اړخه د کرتارپور راهداري د جوړښت د معیار په اړه پوښتنې هم رابرسېره شوې دي. دغه منصوبه باندې کار د پاکستان د فوز انجینیرینګ تنظیم فرنټیر ورکس ارګنایزیشن مکمل کړی و. د مذهبي چارو وزارت د مشر تر مخه په دې اړه پلټنو دپاره د پاکستان آډیټر جنرل ته خط لیږل شوی دی. اسلام آباد نه به رابعه پیر تفصیلی رپورټ راکوي.
د مولانا اسد محمود په مشرۍ کې کېدونکې د مذهبي چارو په اړه د قومي اسمبلی سټینډینګ کمیټي په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ټلی له اړخه د کرتارپور پروژې پر معیار پوښتنې رابرسېره کړې سوې دي، چې په جواب کې د مذهبي چارو د وزارت سکتر د کمیټې غړو ته ویلي چې کرتارپور د ودانولو کار د پاکستان د فوج ته انجینرینګ تنظیم فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ترسره کړی دی. هغه وویل چې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د پلټنو پاره د پاکستان آډیټ جنرال ته لیک لیژل سوی دی. د مسلم لیگ نواز ډلی د قومي اسمبلی او د کمیټي غړي چودري فقیر احمد په دې اړه ډیوا ریډیو ته وویل د کرتارپور د جوړښت د معیار په اړه پوښتنې رابرسېره کړې سوې ولې چې څه داسې پیښې مخې ته راغلې دي چې ځینې سزیان هم رسېدلی دي. دوی زیاته کړې غوښتنه سوې چې په دې اړه دې کمیټې جوړه کړل سي او غړو ته دې د کرتارپور راهداري د سفر موقع هم ورکړې سي. خو دوی زیاتوي چې پر دغه پروژې راتلونکي خرڅو په اړه تر اوسه څه معلومات نه دي ورسره شریک کړي سوي. د واکمن ډلې تحریک انصاف د قومي اسمبلی او د کمیټې غړی محمد اقبال هم دیو ریډیو ته وایي
سټینډینګ کمیټه چې کوم مینډیټ ته هغه د دې کوم ډیولپمنټ شوی وو په کاریډور کې، نو دا غي دی دا وګ چې د ناقص میټیریل استعمال شوی دی، نو باغې کې د مرګرو دا تجویز چې د لپاره یو سب کمیټه جوړه شي او په دې سب کمیټه دا غي لا چې مکمل وګوري چې هر دې کوم سایډونه یا کوم میټیریل یا کوم شی خراب دی.
د کرتارپور دهلیز یا رهداري د ویزې څخه خلاصه هغه پوله ده چې په پاکستان کې ګوردوارا دربار صاحب د هند پولیس سره تړلې دي. پر دغه پروژې نومبر کال 2013 کې د پاکستان او هندستان له اړخه کار پیل شو او دغه رهداري کال 2019 د نومبر په 12 نیټه د ګورو نانک د 1550 زیږیدونکي ورځې په محل د سیک ظاهرینو لپاره خلاصه کړې شو. پاکستان د دغه پروژې لپاره کال 2016 په بجټ کې 100 کروڑ روپۍ ایښي دي. د رپورټونو تر مخه پاکستان له اړخه پر دغه پروژه 14.8 میلیونه ډالر او د هند له اړخه 2.2 میلیونه ډالر لګښت راغلی دي، خو په دې اړه تر اوسه څه څرګند رپورټونه مخې ته نه دي راغلي. د رپورټونو تر مخه پاکستان 14.2 اربع روپو په خرڅ یو پل شاوخوا 4.4 کیلومتره سړک او د زر کسانو لپاره د آرام ځایونه هم جوړ کړي دي. پاکستان د تلونکو راتلونکو خلکو څخه د فیس په توګه $10 اخلي، چې د یوې اندازې تر مخه د دې څخه پاکستان هر کال 1.5 کروڑ روپۍ ګټه ترلاسه کولی سي. فرنټیر ورکس د فوج د انجینرینګ هغه اداره ده چې دا وخت په هیواد کې ډی آی خان ټانک، بنو، تورخم جلال آباد روډ، دی امیر باشا ډیم او کرم تنګی ډیم په شمول یو شمیر لوی سړکونو، پلونو، لوی فوجي او سویلین سرکاري ودانیو او ډیمونو د جوړولو په پروژو کار کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voa_dw.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د زیارت ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 28 ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې ملي شورا ویلي د طالبانو سره د قیدیانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او دواړه اړخه به زر پاتې قیدیان هم خوشي کړي. د پاکستان پارلمان د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې اف ای ټی اف د غوښتنو پوره کولو لپاره نن په اتفاق سره دوه قانونونه منظور کړي دي. پاکستان کې په تیر یو شپه ورځ کې د کورونا وایرس تلاسه نور 2 کسان مړه شوې دي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو ټوله شمېره 15,940 رشته رسیدلې ده. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره خلکو شمېره 1,350,000 نه اوښتی او تر اوسه پورې د دې نه 6,08,070 خلک مړه شوي دي. اوس وخت د خبرونو تفصیل ده. د افغانستان د سولې ملي شورا ویلي د طالبانو سره د قیدیانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او دواړه اړخه به ډېر زر باقی پاتې قیدیان هم خوشي کړي. په کابل کې د افغان چارواکو سره د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر لیدو وروسته د افغانستان د سولې د ملي شورا بیان فریدون خوزون وی او ای ته ویلي چې د طالبانو 15,000 قیدیانو او د افغان ځواکونو د زر قیدیانو نه پاتې قیدیان به په راتلونکو ورځو کې خوشی شي. تلمی خلیلزاد د شروع یا چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې ملي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او نورو افغان چارواکو سره د ډزبندۍ په غزیدو د قیدیانو په خلاصون او بین الافغاني خبرو په زر شروع کېدو خبرې کړې. د افغان ولسمشر مرسیال بیان تبا خان مینپال وی او ای ډی وته ویلي په دې کتنه کې د ډزبندۍ غزیدو د بندیانو د خلاصېدو عمل سرته رسولو د تاوتریخوالي کمولو او د افغانانو ترمنځ د خبرو په حق لا خبرې شوې دي. وسلوال طالبان وایي دوی به د لوی اختر ورځې پورې د حکومت زر تنه قیدیان خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل جاهین نن په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دوی به له کړې وعدې سره سم د زر تنه حکومتي قیدیانو د خوشي کولو لړۍ سرته ورسوي. د پاکستان پارلمان د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې اف ای ټی اف د غوښتنو پوره کولو لپاره نن په اتفاق سره دوه قانونونه منظور کړي دي. د ترهګرو مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي په حق له د اف ای ټی اف ټولو شرطونو نه پوره کولو له وجې د پاکستان نوم تر اوسه پورې د اف ای ټی اف په ګری لیست یا خل فهرست کې شامل دي او ورته د سو نورو میاشتو پورې وخت ورکړل شوی دی. د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم ویلي اف ای ټی اف په ترمیمي بیلونو کې د پاکستان سره سلا دی او دغه اداري مشیر د ترمیمونو هرکلی کړی دی. په نوي قوانینو کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د قراردادونو په رڼا کې یو شمېر ګامونو پورته کولو لپاره حکومت ته د ګامونو اخیستو اختیار ورکړل شوی دی. په دغه دواړه قوانینو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د شامل خلکو او شخصي ادارو جایدادونه ضبط کول او په هغوی سفري او مالی بندیزونه لګول شامل دي. پاکستان کې په تیر یو شپه ورځ کې د کورونا وایرس تلاسه نور 2 کسان مړه شوي دي او د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو ټوله شمېره 15,940 رشته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 2,00,000 خلک متاثر شوي دي چې پکې 2,00,000 خلک بیرته ښه شوي دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د کورونا وایرس په پیښو کې په لویه کچه کمی راغلی دی خو خبرداري ورکړې چې د لوی اختر او محرم په میاشت کې د بې احتیاطۍ له کبله د کورونا وایرس پېښې یو ځل بیا زیاتېدې شي. دا په داسې حال چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت او سیاسي مخالف ګوندونو ترمنځ د غبرګ شهریت لرونکو غیر منتخب حکومتي مشیرانو په سر اختلافونو زیاتېدو وروسته تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم د صحت چارو لپاره سلاکار ډاکټر ظفر مرزا د خپلې څوکینه استعفا ورکړې وه. نوموړي ویلو د هغه د رول په حق لا منفي خبرو او په مرکزی حکومت د نیوکو لوبجی د خپل څوکینه استعفا ورکوي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 15 میلیونه او 350 زره نه اوختي، او تر اوسه پورې د دې د لاسه شپږ لکه 15 زره او 200 خلک مشهوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 4,420,000 اوختي ده، او تر اوسه پورې د دې نه 1,500,000 او 200 خلک مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په امریکا کې د کرونا وایرس له لاسه د مرګونو شمیر 1,500,000 ته رسیدلی دی، او په امریکا کې د دې د لاسه 4.4 میلیونه خلک اوسه پورې متاثره شوي هم دي. دا معلومات د امریکا د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو په بنیاد دي. په دې کې د شورو په ورځ تر ټولو زیات مرګونه د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې رپورټ شوي دي، چېرته چې دغه شمیره 1,090 وه. دغه شان په فلوریدا او ټیکساس ریاستونو کې هم د کرونا وایرس د لاسه د مرګونو او د مثبت کیسونو شمیر تر ټولو زیات دی. په نړۍ کې هم د کرونا وایرس د تصدیق شوي کیسونو شمیره 15 میلیونو ته رسیدلی ده، او اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د دې د لاسه 6,000 خلکو ژوندونه بایللي دي. په امریکا او په نړۍ کې د کرونا وایرس تازه حال شعیب زاده راکوي.
د امریکا جان هاپکنز پونتون د تازه شمیرو تر مخه د کرونا وبا د لاسه په نړۍ کې د مرګونو شمیره 6,000 ته نږدې شوې، او په دغه ناروغۍ اخته شو خلکو شمیره 15 میلیونه یا 1,00,000 نه زیاته شوې ده. امریکا هم هغه شان تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی، چېرته چې د کرونا نه اغیزمنو خلکو شمیره 4.4 میلیونه یا 4,00,000 نه اوختي. تیر ورځ په امریکا کې د کورونا وبانه د مرګونو شمیره 1.5 لک نه پورته شوې، چې په نړۍ کې تر ټولو زیات مرګونه دي. د امریکا د کالیفورنیا، فلوریدا او ټیکساس په شان ایالتونو بیا د کورونا د زیاتو شمیرو خپل ریکارډونه هم مات کړي، او اوس په هفته او ورځو کې نور زیات نوي کیسونه رپورټ کیږي. تیر ورځ د کالیفورنیا د صحت چارواکو ویلي په ایالت کې د کورونا د لاسه 1,090 کسان مړه شوي. دغه شمیره د تیرې اونۍ د 1,00,000 شپېتنه زیاته ده، کومه چې په یوه ورځ کې د زیاتو مرګونو یو ریکارډ وو. په فلوریدا ایالت کې بیا ریکارډ 214 او په ټیکساس کې 314 مرګونه رپورټ شوي دي. په امریکا کې د صحت چارواکي د کورونا وبا زیاتېدونکو شمیرو په اړه وایي ګڼو ایالتونو ډېر زر خپل کاروبارونه او د ګڼې ګوڼې ځایونه پرانیستلي. دغه چارواکي زیاتې ښکارا سپارښتنې او په وفاقي کچه د دغه سپارښتنو عملي کولو کمې د کورونا زیاتېدونکو پیښو لوی علت دی. دوی زیاتې چې حکومت دی د عامه صحت خپل لارښوونې جوړې کړي او خلکو ته دی ورسوي چې د کورونا وایرس د خورېدو مخه ونیول شي. د دغې له سببه د هر ایالت لخوا پابندۍ او سپارښتنې جدا جدا دي، چې پکې د بهر نه امریکا ته راتلونکي غیر امریکایانو باندې سفري بندیزونه هم شامل دي. د امریکا تر څنګ په ځینو نورو هیوادونو کې هم کرونا ناروغانو شمیره په زیاتېدو ده، چې آسټرالیا پکې تر ټولو وړاندې ده. د آسټرالیا وکټوریا ایالت کې 13 ورځ د کرونا 1,399 پیښې رپورټ شوي او 14 کسان مړه شوي. دا په وکټوریا کې په یوه ورځ کې تر ټولو زیات شمیرې دي. د ګول په ورځ په دغه ایالت کې 1,522 کیسونه رپورټ شوي، او دا مهال د آبادۍ په لحاظ تر ټولو لوی وکټوریا ایالت کې د کرونا اغیزمنو شمیره 9,900 ته رسیدلې. په دغه ایالت کې د کرونا د لاسه 1,015 کسان مړه شوي. په ټول آسټرالیا کې د کرونا وهلو شمیره 14,298 ده، او مرګونه 1,00,000 نوي دي. د وکټوریا سرخار میلبرن چې دا مهال د کرونا وبا مرکز ګرځېدلی، او د دغه ایالت مشر ډیوډ اینډریو د دغه زیاتېدونکو شمیرو تور په هغه خلکو لګولی څوک چې د کرونا نښې لري او بیا هم کارونو ته ځي او په ولسي ځایونو او ګاډو کې سفر کوي. اینډریو په وکټوریا کې اوسېدونکو خلکو باندې غږ کړی چې د اتوار د ورځې نه به خامخا ماسکونه په مخ کوي. په میلبرن ښار کې د وړاندې نه د ماسکونو په مخ کول لازمی کړل شوی دی. په نړۍ کې د کورونا ناروغانو شمیره په داسې حال په زیاتېدو ده چې طب پوهان بیا د دغې په ویکسینو جوړولو کې هم په منډه دي او د دغې معاینې روانې دي. په امریکا کې د خوراک او دوایانو انتظامی تیره ورځ اعلان کړی په څو هفتو کې بعد د یو تجرباتي ویکسین په بیړني حالت کې مریض ته د ورکولو اجازه ورکړي که دغه ویکسین یو ځل ټاکلې معیار پوره کړي. وال سټریټ جنرل مجلې ویلي دغه ویکسین د کورونا ناروغۍ نه بیرته ښه شوو کسانو د وجود انټي باډي پلازمې نه اخیستل شوي دي. انټي باډي د انساني وجود هغه پروټین وي چې مدافعتي نظام کې د وایرس مقابله کوي. د کورونا وایرس پر ضد دوه تجرباتي ویکسین چې یو په امریکا کې د نېشنل انسټیټیوټ آف الرجي اینڈ انفیکشن ډیزیزز پوهانو او د دوایانو جوړولو موډرنا کمپنۍ جوړ کړی، دویم د امریکا د دوایانو جوړولو لوی کمپنۍ فایزر د جرمنی د بایو انټیک کمپنۍ په شراکت جوړ کړی. دغه دواړه ویکسین د اخیری معاینې یا ټیسټونو مرحلې ته رسیدلي. دغه پوهان به اوس یاد ویکسین دیرش سره رضاکارانو ته ورکوي چې معلومه کړي چې څومره اثر لري او څومره خوندي دي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویل دی چې په صوبه کې د کرونا وایرس له وجې په مرګونو کې او د دې وایرس په نوي مثبتو پیښو کې کمی راغلی دی. بلخوا د صحت چارواکي وایي چې د کرونا وایرس اوس هم موجود دی او که د لوی اختر او بیا د نه پس د محرم په موقع باندې خلکو به احتیاطي وکړه او د حکومتي احتیاطي ګامونو ته پام ونه کړو نو دغه وایرس یو ځل بیا په تیزی سره خورېدای شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوه خبريال ارشد مومند راکوي.
تیمور سلیم جګړه ویلي د جون میاشتې په نیمایي هفته کې یو سل درې دېرش تنان د وایرس له وجې مړه شوي وو، خو د جولای درېمه هفته کې دغه شمېر اووه دېرش ته راکوز شوی دی. همدغسې د جون اولنۍ هفته کې 4,498 نوي کیسونه رپورټ شوي وو، خو د جولای درېمه هفته کې دغه شمېر 1,413 ته راکم شوی دی. د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم دیوته وویل د وړاندې په نسبت روغتون ته د راتلونکو د کرونا ښکارتنانو شمېر د اویا نه تر اتیا فیصده پورې کم شوی دی او د روغتون انتظامیه د عامو مریضانو د کتنې پروسه بیا پیل کولو پلان لري.
په دې ټایم کې موږ سره په کرونا کمپلیکس کې شل مریضان داخل دي چې په هغه کې 12 پازیټیو دي، 4 راځي په یو کې پراته دي.
طبي پوهان وایي د کرونا کیسونو شمېر راکم شوی خو کرونا وایرس لا هم شتون لري او که د لوی اختر په مقابل احتیاطي وشوه نو دا وایرس بیا په تیزی سره خورېدای شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په اختر کې د بی احتیاطۍ په صورت د وایرس په تیزی سره د خورېدو یره سرګنده کړې او دا لوی اختر یې په سادهګۍ سره د منځلو ویلي دي. د ملګری ډاکټرانو یو مشر روحل حیات دی وته ویل په روغتونونو کې د کورونا اخته تنانو شمېر راکم شوی خو د دوی په اندازه په خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر خلک د وایرس ښکار شوي او مړه شوي دي، کوم چې نه دي رپورټ شوي. ډاکټر هل اول د اجتماعي مدافعیت زیاتېدو له وجې امکان لري چې نوي کیسونه کم شوي خو د دې وایرس بیا په تیزی سره د خورېدو امکان لا هم موجود دی.
ځینې خلک به کېدی چې په تاسو ته نه راغلي، ځینې خلک په کورونا کې په خپل ځای باندې پوه شي نه یا په هغه تر نو کوم اړبيټي شو نو د ماریانې به وي راغې چې په کوم کې وي او هغه هغه شانې رپورت شي دا کرونا کې دي.
د صحت نړیوالې ادارې لخوا د وبا ختمېدو په اړه سندي ویل شوی او پاکستانی مطبوعات وایي د صحت نړیوالې ادارې د خیبر پښتونخوا په حکومت د ټیسټونو د زیاتولو غږ کړی دی او ویلي دي د پېښور او سوات په ضلعو کې ټیسټونو کې 45% مثبتې پېښې راتلل د اندېښنې وړ خبره ده. د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په صوبه کې د روزانه په بنیاد کېدونکو ټیسټونو په اړه سندي ویلي، خو د مطبوعاتو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د چهارشنبې په ورځ 1,150 ټیسټونه شوي دي او د ډبلیو ایچ او معیار مطابق دا شمېرې د روزانه په حساب د 50,000 نه تر 100,000 پورې په کار دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دیوا خبری خبرونه ته خوږی په پاکستان کې د اقتصاد په هنوای چې پاکستانی روپی په موجوده کې د فشار سره مخ ده او د کرونا وبا د زور د کمی او د لاکډاون د ختمولو په وجه د ډالر غوښتنه زیاته شوې ده. بلخوا دوی دا هم زیاتی کنړیوالو مالیاتی ادارو لخوا په رستو کې د پاکستان سره مالی مرستې نه وي شوې، نو ډیر امکان و چې د ډالر بیا یو سل اویا یا پنځه اویا روپۍ ته رسیدلی وه. ماهرین وایي مالی مرستو په وجه غیر ملکي د زر مبادله په ذخیرو کې اضافه شوې، خو په راتلونکي وخت کې دغه فشار نور هم زیاتېدای شي. د دوی د وینا تر مخه پاکستان له خپل برآمدات سیوا کول وی او دا چې د ټیکسونو په خساره به هم توجه ورکولي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبريال ریاض حسین راکړي.
د اقتصاد ماهر او صحافي وکیل رحمان وایي په ملک کې د لاک ډاون د ختمېدو او د کرونا وبا په کیسونو کې د کمیل عمله سوداګرو ته د بهر نه د سامانونو راوړلو لپاره د ډالر ضرورت دی او د هغې په وجه دا وخت پاکستانی روپۍ د فشار ښکار ده. وکیل رحمان وایي که دغه مالی مرستې نه وي ورکړې شوې نو د ډالر بیه به د روپۍ په مقابله کې اوس د یو سل اویا نه یو سل پنځه اویا روپۍ ته زیاته شوې وه.
پاکستانی روپۍ باندې پرېشر دی دیوکه لاک ډاون نه پس امپورټران دی اغي خپل مالونه لکه آرډرز ورکای او اغه د پرغی ډالر الی نو ډالر اغه ډیمانډ چې دین واه سیوا شوی دی. ورلد بینک تر امنه چې دا کم پیسې ملو شوی دی ا دینه مخکې چې دین دا سي چرته نه 50 کروڑ ډالر چرته نه یو 1 بلین دا سي ملوي د دې په وجه باندې اغه کمپریشر چې دی اغه خو صحاده پوره کم دی کې دي چې ډالر 170 175 یا 170 نه اوري دلې لکه نن تقریبا
75.65 پیسې چې دینو ډالر خطه دی دا غي وجه هم دغه چې پرېشر دی ډالر ډیمانډ زیات دور ودی وړاندې د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک ویلی وو د نړیوال بینک لخوا پاکستان ته 1575 میلیونه ډالر ترلاسه شوی دی د دې وړاندې د پاکستان حکومت ته د چین د بینک لخوا 1.3 اربع ډالر قرضه ورکړې وا او د ایشیایي ترقیاتی بینک لخوا 1.15 اربع ډالر د پاکستان حکومت ترلاسه کړی دی. د انګریزي ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون د حکومتي مامورینو په حواله امکان سرګند کړی دی چې د ایشیایي سرمایه‌کاری د بینک لخوا پاکستان ته 250 میلیونه ډالر مرستې ورکړي شي. د اقتصاد ماهر سجاد خانوایی په مالی کال 2020 کې پاکستان ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ دی او پاکستان له خپل برآمدات زیاتول او د ټیکسونو هدف پوره کول وی
ټیکس ریوینیو شارټ فال دا ډېره غټه مسله ده. دویم زمونږه گردشی قرضې چې کوم دي هغه یو غټه مسله ده. بس زمونږ چې پی ایز دي پبلک سیکټر انټرپرایزز خساره چې روانه ده، پی ای ای شو، ریل وی شو، چونکی زمونږ قرضې هم موږ ته بڑاویږي په دو شکلو کې. یو خو موږ ضرورت ته موږ ته نو قرضو اغستو هغه بیرونی قرضې، دویم دا چې زمونږ سناس ډیو قرضې چې به هغه د کووېټ په مت کې موږ ته ډیفرډ شوي، مطلب د دسمبر نه بعد بادا کو، نو هغه په موږ باندې راتلونکو وخت کې یو بوج وي.
پاکستانی مطبوعات وایي دا وخت په پاکستان کې غیر ملکی زر مبادله ذخیره 12 اربع ډالر ته زیاته شوې ده چې لوجه په پاکستانی روپۍ فشار کم شوې دي او 13 ورځ د روپۍ په قدر کې 2.5 پیسې اضافه شوې و. دا وخت په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر د اخستو بیا 1.6 روپۍ او 9 پیسې ده او ډالر په 1.8 روپۍ او 15 پیسې خرڅېدو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وايي د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د هغو تورونو په اړه خبرې نه دي کړې چې ګینی روس په افغانستان کې د امریکایي او نورو بارني ځواکونو په فوجیانو د بریدونو په بدل کې انعامونه ورکول. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت نګین شارا کوي.
د امریکای اکسیوس نیوز له ولسمشر ټرمپ سره کړي ځانګړي مرکه د شورو یا چهارشنبه په ورځ خبره کړي چې نوموړي پکې وایي 13 اونۍ له روسي صدر سره په ټلیفون په نورو مسایلو خبرې کړي او طالبانو ته د روس د انعامونو ورکولو تورونه نه دي ذکر کړي. دا تورونه زما تر میز نه دي را رسیدلي. ته پوهېږي ولی استخبارات دا فکر نه کوي چې دا د حقیقت ولري؟ دوی فکر نه کوي چې دا څه اهمیت لري؟ کدا خبره زما میز ته را رسیدلې و ما به ضرور سکړی وای. د امریکې د دفاع او استخباراتو چارواکي له اوږدې مودې راهسې په افغانستان کې د روس پر لاسوهنه اندېښنه لري او پرله پسې شکایتونه کوي چې ګواکې ماسکو طالبانو ته وسلې او روزانه ورکوي، خو روس او طالبانو یې دا تورونه رد کړي دي. د جولای په لومړۍ نیټه پینټاګان سره له دې چې طالبانو ته د روس د ممکنه انعامونو ورکولو ذکر نه و کړی، خبرداری ورکړی و چې د روس لاسوهنه په زیاتېدو ده. خو ولسمشر ټرمپ په خپله مرکه کې وویل دا ورونه جالی ښکاری، دا داسې یو موضوع ده چې ډیر خلک یې جالی ګڼي، نه یوازې زما ملګری بلکې د بوش ادارې ډیر خلک هم دا یو جالی موضوع ګڼي. مونږ د اټمی وسلو په پراختیا وغږیدو چې دا لویه موضوع ده. په 2013 کال کې په افغانستان کې هغه مهال د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن هم تور پوری کړی و چې روس طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي. مونږ پوهیږو چې روس لاسوهنه کوي، خو ولسمشر ټرمپ د نیکلسن په تورونو په اړه وویل زه خبر نه یم، له جنرال نیکلسن نه مې په دې اړه پوښتنه نه ده کړې. هغه اوږده موده هملته په افغانستان کې و، خو لویه کامیابي را نه وړه. ما طالبانو ته د روس د وسلو ورکولو په اړه اورېدلی و، خو دا خبره زما میز ته نه ده را رسېدلې. د امریکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په 13 جون میاشت کې د امریکایي استخباراتو له خولې ویلي چې د روس یوې بدنامې استخبارات ادارې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي او اتحادي پوځیانو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کړی و.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د ډیوا خبري خبرونه ته غوښتي. د خیبر پختونخوا سواد په منګوره بازار کې د لوی اختر د پاره د سارو منډهای لګیدلې ده، خو په دغه منډهای کې خرڅون کې خوشتا خو اغستون کې د نش برابر دي. دغه منډهای ته راتلون کې خلک وای چې د کرونا وایرس، بیروزګاری او د لاکډاون د لاسا سګنی کال د سارو به دومره زیات دي چې دوی نشي اغستلې. بل طرف ته د سارو خرڅون کې هم وای چې دې ضلع دوی په ګرانه ساروي اغستې دي، ځکه د تیر کال په مقابله کې خرڅې هم په ګرانه بیا. دوی بیا دا هم وای چې هم د دغه ګرانو بیو د لاسه سګنی کال کاروبار ډیر خراب دی. تفصیلی رپورت د دیو خبریال فیاض ظفر را لګلې.
سواد کې د لوی اختر د قربانۍ د سارو د پاره منګور خار کې د ټولو غټه منډای د اختر نه دور زمخ کې هم شړه پرته ده او ډیر کم خلک ورته راځي. تیر کلونو کې به د منډای کې د خلکو ډیره زیاته ګڼه وه او خلکو به د قربانۍ لپاره دلته څاروي اغستو. منډای ته راغلی عارف غنی وایي چې سږکال قربانۍ لا څاروي نشم اغسته.
بازارونه دوه درې میاشتې بند و، د خلکو سره آمدن کم دی، نه راغی چا سره پیسې نشته، کومه چې نقد وا نقد وخوړلی شوه. نو سړی به قربانی سو کی پدې نو مهنګای کې خلک د خپل کور نور ضرورتونه پوره کی که قربانی نه وکی.
سواد کی سروي د نورو سیمونه ارزان وی او سقال د سواد ډیپټی کمشنر د سواد نه سروي بهر بوتلو باندې د دفا یو سلسله سلسله به لاندې بندیز هم لګولې دي چې لقبلی سروي نور هم ارزان دي. سارو د منډای کې ګډان خرڅون کې حضرت علي دی وتاوی
درځي د غلا تیر شه کال چونه غلګ دونو چې موږ سرچ پک شری ګړا مغر سر پدې کال چې موږ راوستي تقریبا 50 پورې راوستي دی او تر اوسه پورې لا سحر راغلی دا ټیم شو تر اوسه پورې چا تاسو ونه کو په موږ باندې قرضې د خلکو پر لکونو روپۍ قرض کړی دی او راوړی دی ا دې خلکو پورې راوستي دی ولته کې څوک نشتا دا غستو څوک نشتا جی.
میری تر غلی خلک وای چې د کورونا وایرس لقبلا د کاروبار د بندیز د روانې ګرانۍ او بیروزګاری لقبلا خلکو کې د سارو اغستو توان نشته. د سواد سرخار منګوري دغه د سابو منډای خواته یو مزدور مامون خان ماما نامو تپوسو کو چې ماما سګلبا قربانی کې. نو مومن خان ماما داسې جواب راغو
د بل له پیسې ورکم، د ګیس بل له ورکم، د بجلی بل له ورکم، د اوبو بل له ورکم، که سارو له پیسې ورکم کنن صاحب پدیار رسو روپے دوڑو تروڑ خرچی جی کاروبار تا خلق نشتا ہے نما سر بل پچپ کے پروتے بل دا خلکم کا وہ زہرا سارے والا
دے منڈائی کی دے سوداگرو دا وینا تر مخی بزد پنزل زرا نا تر پنزل دیر زرا روپو گڑان دا شل زرو نا تر سلبی زرا واڑ ساڑوی لکس خے سوہندر کڈے جوٹا دا پنزل دیر زرا نا تر ہویا زرا غٹ ساڑوی لکا میخا وا دا اتیا زرنا تر یو لاکھ ہویا زر روپو پورے خرسے گی. خو خرسون کی وائی چے پدی کما بیا ہم دیر کم خلق قربانی لا سگال ساروی اخلی. فیاض ظفر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، سوات.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وکی پنيستې کې حکومت لخوا د صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش کمیشن ان اف سی کمیشن یو ځل بیا د سره جوړ شوې ده. خو د دې سره سره د حکومت لخوا د راتلونکو ان اف سی غونډې د پاره ځینی ټي او آرس هم بدل کړی شوې دي. خو په ټي او آرس کې د دغه بدلون ځینی قوم پرسته ډلې مطمئنه نه ښکاري. بلخوا د خیبر پختونخوا د مالیاتو وزیر تیمور سلیم جګړه وای چې وفاقي حکومت دا وخت د مالی مسلو سره مخ دی، خو بیا به هم د صوبې حکومت دا یقیني کوي چې په کمیشن کې د حقونو دفاع وشي. بلخوا د سړنکارانو نظر دی چې په دې حالاتو کې ښکاري داسې چې لکه نوې مالیاتي کمیشن به د سیاسي پارټو، د وفاق او د صوبایي حکومتونو ترمنځ یو بل سیاسي جګړه وي. د مالیاتي کمیشن په حواله سره تفصیلي رپورټ د ریوه خبريال حمید الله تیار کړی.
د قومي وطن پارټي چیرمن آفتاب شرپا وایي
کمیشن چې دی نوې تشکیل شوې ده او دا غي ټي او آر زم چې دی صوبو ته قابل قبول نه دي. پغې کې شکو کو شبات پیدا شوې دي. دا ضروری ده چې اول کمیشن دا ټي او آر چې دی دا صحیح شي او غي نه پس چې میټینګ وشي او پغې کې صحیح تقسیم وشي. په دې کې به 3% د هغو صوبې نه وکټ کیږي او هغه به هغه د فاټا ډیسټریکټ چې کوم خیبر پختونخوا سره جوړه شوې ده د هغې علاقو باندې به دا وسایل لګي. ښکاري داسې مرکز چونکې خپل وسایل چې دي په هغې کې اضافه نه ده کړې، بلکې 0.5% کمی راغلی دی. نو اوس هغوی دا غواړي چې د صوبو نه وسایل واخلي او خپل خرچې په هغې باندې برابر کړي. دا هیڅ صورت کې مونږ ته قابل قبول نه دی.
حکومت د امنیت مصرف، د قدرتي آفتونو په وخت د تاوان، بهرني قرضو او د تاواني وفاقي ادارو په تاوان کې د صوبې د شریکولو خبره هم د بحث ویستلې ده. خو د اتلسم آئینی بدلون وروسته د صوبو د زیاتو شو برخو په سر په هیواد کې د کال 2009 هم راسي لانجه دومره اوږده شوه چې بیا د قومي وسیلو د تازه ویش په حق لا د هیواد اکایې او وفاقي حکومت لا تر اوسه نه دي کامیاب شوي. او په کال 2009 هم کې ورکړی شوی د پیپلز ګوند ویش هر کال تازه کیږي. د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړوایی د 200 واریخ د کمیشن غونډې را بللی خو په ایوارډ ورکولو باندې نه دي متفق شوی.
ان اف سی ایوارډ اوګد پروسس دی. هغه کې چیلنج دا دی چې ټول پاکستان کې ملک چلولو لا سونا پیسې پکاري وي هغه عمره کلیکټ کیږي نه. زمونږ ټیکس ټو جی ڈی پی ریشیو چې کم دی هغه تاریخی طور باندې کمزورې پاتې شوی دی. نو دې کې اصلي مشکله خبره چې کم دی هغه دا وی پیسې یو لاس نه بل لاس ته ورکول چې چا نه اتحاله هغه به ضرور پہ پروټیسټ کوي.
د هیواد پوځي اسټیبلشمنټ، آئی ایم ایف او د مرکزی مالیاتو وزارت د صوبې او د مرکز ترمنځ دا ویش بیتولې او پر مرکزی حکومت بوج بولی. یادو ادارو په دې حق لا خپل سرګندونې وخت په وخت کړې دي. خو آفتاب شرپا وایي په کامی وسیلو کې د صوبې 58.5% برخه آئینی ده.
مضبوط مرکز سره پاکستان مضبوطیږي نه. مضبوط ته صوبې او چداغي وسایل وسرهي او وخت په دې لحاظ سره او اتلسم ترمیم دی او کو ان اف سی دی په دې کې چې موږ به په هیڅ صورت کې پدې کې ترامیم ته اجازه نه ورکوه.
خو تیمور سلیم جګاوای چې دوی د صوبایي ځمواري نه خبر دي او د کامی وسیلو د ویش د کمیشن پر روانه غونډه کې با د صوبې د حقونو حفاظت کوي.
د زبر دا غواړم چې د ان اف سی کې په نوې سنسس باندې اوارډ وشي چې د قبایلی اضلاع نه پاس چې کوم سچویشن دی او دا غي چې کوم فاکسي چې هغه ډسکس شي.
په نوی کمیشن کې د پښتونخوا د استازیتوب د پاره د پنجاب اوسیدونکو پخوانی سرکاري افسر رسول سیان ټاکل او پسر خوم ځای سیاسي ګوندونو په صوبایي حکومت سخت نیوکه کړې دي. د ان اف سی کمیشن ته د وسیلو ویش هر 15 کال پس کول آئینی ذمہواری ده. وتل سلنکار په حد حسین 13 په خپل کالم کې وویل په ظاهره د وسایلو د ویش او د نوی کمیشن ټاکنه او د نوی ویش تولیدونکو کشاله یوازې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سیاسي شخړه ښکاري. خو د شخړه باندې د پاکستان د طاقتور اسټیبلشمنت سوري خمخکاري چې په دې مهمه کار سره یې اوږدمهاله ستراتیژیکي ګټې تړلې دي. حمید الله وی او ای ڈیوا نیوز پیښور.